منسجم بشن، حداقل بتونن در اطفال افغانستان یک آموزش بدن.
تشکر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. لوی اختر مو مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی وایي نن به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړي. د چارټ بینډ د راپور جزئیات نه دی ورکړي، خو په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې ښاغلی بینډ به په دې راپور کې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او روغتیا او حقوقي خدماتو ته د هغوی په لاسرسي د لګېدلو محدودیتونو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو یادونه وکړي. د استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازی اداره کوي پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې بنت د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه، جنایتونه او د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض زیات کړی دی. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی خپل راپور داسې مهال وړاندې کوي چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 13مه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې دریمه غونډه جوړه شي. په ایران کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سیشن به ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړي هم دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونې کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي، د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بهرنیو د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسانو ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د نوموړي په خبره د دغه پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. ایراني رسنۍ کله ناکله په روغتونونو او کلینیکونو کې د اور لګېدنې راپورونه ورکوي چې معمولا تخنیکي ستونزې اصلي لاملونه بولي. په 2020 میلادي کال کې د تهران په شمال کې پر یوه روغتیایي کلینیک کې د ګازو د لیک له امله چاودنه کې د 19 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له خوا تړلو دروازو تر شا د وال ستریټ ژورنال د خبریال ایوان ګریشکوویچ د محاکمه کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیې نوموړی په جاسوسۍ تورن کړی، خو په دې اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې دغه تور رد کړی دی. متحده ایالاتونو ویلي په موسکو کې به د دوی د سفارت استازي هڅه وکړي چې د هغه د محاکمې په جریان کې چې ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په پای کې ترسره شي ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې محکمه کې د دوی حضور یو مهم لومړیتوب دی، خو ډېرې هڅې به وکړي چې بالاخره ګریشکوویچ او د هغه امریکایي همکار پاول وایلان هیواد ته ستانه کړي او دا د دوی اصلي هدف دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه مننه وکړه چې د اوکراین د جګړې له کبله د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د روسیې ملاتړ کوي. پوتین نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له غونډې مخکې وویل چې د دوی دواړه هیوادونه به د امریکا د بندیزونو په وړاندې په ګډه مقابله وکړي. د پوتین دا څرګندونه څو ساعته مخکې له دې چې په دوه ورځني سفر پیونګ یانګ ته ورسیږي د شمالي کوریا رسنۍ خبرې کړې دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې روسیا او شمالي کوریا د امریکا په وړاندې خپل اتحاد پیاوړی کړی دی. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په دوام نن ویسټ انډیز له افغانستان لوبو وګټله. ویسټ انډیز ټول اوورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر ولسم اوره پورې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې 114 منډې وکړې. نننۍ لوب ویسټ انډیز په 104 منډو وګټله. د نننۍ لوبې په چاپ افغانستان ګټلې او لومړی توپ اچونه یا باولینګ غوره کړی وو. د پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګندا، نیوزیلند او پاپا نیو ګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپله لومړۍ لوبه د هند په وړاندې ترسره کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ټکار ورکوونکی وباله. ریچارډ بینټ نن خپل راپور په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کوي. په دې اړه به د یوې ښځینه فعالې نظر هم واخلو. په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بې وزله، غریبو او یتیمو کونډو یتیمانو سره نغدي او د قربانیو غوښې وویشي.
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ دي غریبانو لاسنیوی وکړي. کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومافي سره وکړي.
پنځه ویشت دقیقې بحث کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم اوري د اختر موضوع څېړلې. آیا سګنی اختر د نورو اخترونو سره توپیر لري؟
ټولاله د سرګردانه قزدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړو چې ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تیر کړم.
نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا هم د حج مراسم تعقیب کړي. نن 2 میلیونه مسلمانانو په مکه مکرمه کې د شیطان د څلی په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا به هم واورئ چې په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږ کال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري.
سکل هندوانی منګه اصل زیاد ده، تقریبا 300 جریبه ځمکه منګه هندوانی کړي دي. منګه خاص لرو چې موږ سره کومکو کې تخمه موږ ته راکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی بولی ریچارډ بینټ نن سیشن بی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پیل شوې ناسته په خپل راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په باب معلومات ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نن یو شمېر ښځې او د ښځو د حقوقو فعالانې د دې راپور خپرول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دا ډول ناستې او راپورونه باید د افغان ښځو د حقونو د خوندي کېدو په برخه کې عملي پایلې ولري. نور به له خپلې خبریالې فیروزه عزیزي څخه واورو. مهرباني.
بله، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د سې شنبې په ورځ نن د جون په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بینټ د دې راپور په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی و بل او طالبان د ښځو او انجنونو د حقونو پر نقص تورن کړ. نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د ښځو پر وړاندې محدودیت لکاره د زمانه کول روغتیايي عدلي او قضايي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او غني نوري بشري ناخوالې هم یادې کړې. بینیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتیدو او پر هغوی د جنسي تیریو او جنسي زورونو پیښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ په افغانستان د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به ډیر سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر اندیشه هم په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې روان کړ کې د راپور کې دوه ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره د حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د یو ولسواکه دولت لپاره د افغانستان د خلکو افغان ښځو او انجونو د حقونو ملاتړ وکړي. بلخوا یو شمېر ښځې او انجونې په افغانستان دننه وایي دا غونډې او راپورونه به په هغه صورت کې موثره وي چې وکولای شي د دوی حقونه تضمین کړي او عملی لارې چارې ولري. نوري صاحب دا په داسې حال کې د طالبانو تر دې وړاندې د ریچارډ بینټ د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې دغه ډول راپورونه دوی رد کړي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. بلې نوري صاحب.
بله فیروزه جان عزیزی، لطفونه مننه. افغان خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین هم د تلیفون لاره سره وصل ده. آغلی امین، خبرونه ته خیر اغلاست. زموږ د همکار انسرګندونه مو واوریده چې د بشري حقونو د ښځو د بشري حقونو موضوع نن بیا د اپل جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې را برسېره شوه د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خپل راپور وړاندې کوي نن د شورا غونډې ته. دا ډول راپورونه څه فکر کوي چې آیا به پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې په یو ډول باندې دوی د افغانستان کې د ښځو په وړاندې له هغه سخت چلند څخه لاس واخلي؟
وخت مو په خیر مننه. دا یو مثبت ګام ده چې داسې راپورونه کې خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي ده چې په افغانستان کې د بشري حقونه هر څه سم دي خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا ورته شوی ده موږ پوهیږو چې وضعیت هره ورځ خرابیږي او دا چې نن دا گزارش خپریږي زه امید لرم چې دا یو مثبت اغیزه ولري په د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې ځکه چې موږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان ښځو باندې پرسو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو په هیڅ خبرو نه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیزه په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې درېم غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤول ویلي دي چې هیدربار چې نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغوی په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغوی واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د ښځو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي، آیا دا درسته ده؟
طالبان خو ویلي دي چې موږ نه غواړو چې د ښځو په اړه کسو خبرې وکړي په هغه څه یو نشست کې یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقه مندي نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي ځکه چې هغوی ښځو خپل ګراوګان کې نیولې ده چې هر څو غواړي نو خپل د سیاسي خپل سیاسي اهداف ورسېدلو لپاره شګو خپل ګراوګان کې نیولې دي. دا په دې معنی ده چې هغه هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د شګو پاکره خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د شګو پاکره هغه شي او دا څو کومکونه چې هر څه دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د شګو پاکره خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شګو حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کاله څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کاله دغه د پوره کېدو دي، فکر کوي چې نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت دغه ډول راپورونه خپروي، آیا کافي هلې ځلې کړي دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نا که هغه واقعي هلې ځلې کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کې چې نجونې مکتب ته نشي تلای درې کال ډېر وخت دی نو په درې کال کې یوازې دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملی وکي، دوی باید طالبان سره باید خبري وکي، دوی هغه باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي، دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو، هغه نه لري فائدہ نه لري، نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي، ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي، دا درې کال تیر شو، موږ به ګورو چې څو څو کالونه تیر شوی ده. نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی به سره خبرې وشي، ځکه چې دا کومکونه هر څه چې افغانستان کا افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ ده او طالبانو پیسې اخلي، نو عملی کار هیڅ نه کوي.
ډیر مننه افغان خزینه فعال او خبریاله خدی جا امین، و چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په باب خپل نظر سره شریکو. ریچارډ بنت د راپور نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نږدې 2 میلیونه مسلمانانو نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلی په وشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولې دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د وشتلو او د کعبه پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلی وشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي، د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله و. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا في من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زما تقول مهمه الدعاء ده فلسطين برونو لپاره مش دعا ورتكم جعل تعالى دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړ.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 40 درجو ته ورسیږي. د نننۍ مراسمو پر مهال حجیان په 13 سپینګیری او سپینسری خځې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې سده شول او د علاج لپاره د روغتیایي ټیمونو مرستې ته اړتیا پېښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې 9 وګړي د تودوخې له کبله مړه شوي، چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 14 ته لوړ شو. اردن د خپلو 9 نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې 11 تنه ایرانیان د تودوخې له کبله مړه شوي او 24 نور روغتون ته رسول شوي دي. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د دې هیواد 3 وګړي هم د تودوخې له کبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اور پیښې په 13 کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عواملو، او ځکه نو دوی دې ته اړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي. خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لکو ډیرو مسلمانانو ګډون کړی و چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لکه کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لکو زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده. د اختر داسې مهال لمانځل کېږي، د اختر شپې ورځې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسسو په وینا اکثره وګړي ډیر بېوزله شوي او ان ډېرې د بل وخت ډوډۍ لپاره په دسترخوان هېڅ نه لري. د لوی اختر لومړۍ ورځ هم د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې د امنیت په فضا کې ولمانځل شو. د جماعتونو خطیبانو او ملا امامانو هم له خلکو وغوښتل په تېره بیا له شتمنو چې له بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. دا چې په ختیځو څلورو ولایتونو کې اختر دودونه په څه ډول لمانځل کېږي نور به په دې رپورټ کې واورو.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د امنیت په فضا کې د لوی اختر لمونځ ادا شو. ځایي اوسیدونکو وایي دیني عالمانو او ملا امامانو په اختریزو ویناو کې خلک یووالي، د یو بل بخښنې، ورورګلوي او بې وسو کورنیو سره مرستې ته راوبلل. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکو ذبیح الله او عرفات
ټینګار وکړ چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته ډېر زیات ټینګار وکړ. له ټولو حاضر نو څخه یو وختل چې هغه خلک چې قربانی نه کړی هغه سره باید د قربانی غوښه شریک شي، مرسته وسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډیر ټینګار په دې وو د افغانستان د سولې لپاره خاص دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاص دعاګانې وشولې
چې د یو بل سره دښمنی ترګنی دا پرېږدې، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی بغض او حسدونه پرېږدې او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړه.
وسلرونکو کسانو ځانونو او کورنیو ته نوي جامې کړي، کوچنیانو رنګارنګ خپلې جامې پتن کړي، لارې کوڅې او د لوبو ځایونه ترې ډک دي. څوک خپلوانو کره مبارکۍ ته روان دي او څوک هم په ټالونو او زانګوګانو کې زانګي. نثار احمد او تهذیب الله وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ښه شوی، خو د خلکو د بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه د فقیرو کورنیو شمیر زیات شوی. له بډایه او وسلرونکو افغانانو غواړي چې غریبو او بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي او هغوی هم ځانونو سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
د شتمنو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د بې وزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې ډول یو د بل سره خپلې خوشحالیانې شریکي.
لله الحمد، دلته په مرکز کې د اختر لمونځ په خوشان ادا شو. همدارنګه خلک لګیا دي کورونو کې مالونه ذبح کوي. له امنیتي ځواکونو مهیله غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او هیوادوال مو باید دا رنګین اختر په آرامه فضا کې د وطن په هر سیمه او ګل کې په خوشحالۍ ولمانځي. الله دې دا اختر د ټولو امتو مسلمانو لپاره او د ټولو نړۍ لپاره د خیر او سولې ذریعه وګرځي.
په یادو ولایتونو کې چارواکي ولسونو ته د ښه امنیت د تامین ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې د خوخی ورځو کې دغه ولایتونو ته ورشي، له خپل هوا، خيسته او زړه راښکونکو منظرو دي خوند واخلي. د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی نعمت الله حمیدی:
او ان شاء الله موږ ټول ولست دا ډول اطمینان ورکو چې را دي سي د کونړ ولایت ته، مېلمنو ته، سیلانیانو ته د کونړ د دروځو خوند واخلي او اس نو مشکل موږ نه وینو. الحمدلله
که څه هم چې د سعودي په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تیر ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو په افغانستان کې واکمنو طالبان ویلي چې دوی د ذوالحجې میاشت یوه ورځ وروسته لیدلې او نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
په خوست کې هم د لوی اختر لمونځ کوونکو لشتمنو کسانو غوښتل چې د ټولنې له بې وزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدي او د قربانیو د غوښو مرستې وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، سږنی لوی اختر افغانستان هم د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر له سعودي عربستان یوه ورځ وروسته پیل کړی دی.
د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د ټولنې له شتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپلو کورونو او اولادونو ته د اختر تیاریانې نه دي کړي. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنز د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېلرخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ضعف نوي کړي باید د کومافي سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي یایم چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي یایم چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي یایم چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دی چې بله بله ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر ووهو، ښه بنډرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي یایم، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر ووهو، وګرځو خپلې خپلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي، خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریجې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
په کندز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. دغه راز مسؤل چارواکي وایي د هندوانو په حاصلاتو کې سږکال 10% زیاتوالی راغلی.
د کندز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږکال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندز د علی آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریبه ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله فعلا حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چین وو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسخلان سیمې یو کروندګر عبدالله کسه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې لټیټ نرخ شکایت لري.
سکه هندوانې موږ اصل زیات ده، تقریبا 300 جریبه 500 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړي دي. نو پروس کړي هندوانې وي خو کم یو سکه ډېرې کړي دي. موږ خواست لرو چې موږ سره کومکو کې ښه تخمه موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو، موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې، د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندواڼې بازار ته وړاندې کوو. د پالیز سر ته هم خلک راځي، له کروندګرو هندواڼې اخلي او له دې ځایه یې نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندواڼې وړي.
څلوېښت کلن اسدالله چې په کندز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې سږ کال د تازه میوو بازار ښه دی.
50 روپۍ هندوانه ده اوس ورځ په ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه موږ کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب، دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د تیر کال په پرتله په کندز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبي او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې، خو ساس کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خدا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساس کال څومره دی، په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدی دغو هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه و تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هندوانې وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي تر څو د کرنې او مالدارۍ خون او د تازه میوو د ټولنې له لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخو تکیه دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د ښځو وضعیت قانون ورکوونکی او بل ریچارډ بینټ نن سه شنبه د اپجنوب کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پیل شوې ناست په خپل راپور کې د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو سرغړونو په اړه معلومات ورکړل. په جنیو کې ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې ښاغلی بینټ په دې راپور کې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او روغتیا او حقوقي خدماتو د هغوی پر لاسرسي د لګیدلو محدودیتونو او د بشري حقونو د نورو سرغړونو یادونه کړې ده. په ایران کې په یوه روغتون کې د اور لګیدو په نتیجه کې 9 تنه مړ شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګیدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې 6 تنه ښځې او 3 سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر ویلي د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جی دي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي د بیړنیو چارو کارکوونکو، د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له خوا د تړلو دروازو تر شا د وال سټریټ ژورنال د خبریال ایوان ګریشکوویچ د محاکمه کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. روسیې نوموړی په جاسوسۍ تورن کړی خو په دې اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه تور رد کړی. متحده ایالاتونو ویلي په موسکو کې به د دوی سفارت استازي هڅه وکړي چې د هغه د محاکمې په جریان کې چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په پای کې ترسره شي ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه مننه وکړه چې د اوکراین د جګړې له کبله د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د روسیې ملاتړ کوي. پوتین نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له غونډې مخکې وویل چې د دوی دواړه هیوادونه به د امریکا د بندیزونو په وړاندې په ګډه مقابله وکړي. د پوتین دا څرګندونې 3 ساعته مخکې له دې چې په 2 ورځني سفر پیونګیانګ ته ورسېږي د شمالي کوریا رسنیو خبرې کړې دي. او د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام نن ویست انډیز له افغانستان لوبه وګټله. ویست انډیز ټول اورونه ولبول او د 15 لوبغاړو په سوځې دوی افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف وټاک. افغان لوبډلې تر 18 اور پورې ټول لوبغاړي لاس ورکړه او یوازې 144 منډې وکړې.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحث مو په سلامونو هر کله کوو. هغه کسانو چې لوی اختر دی یک شنبه ورځ پیل کړي د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبري کوو چې د تیرو کلونو پرتل ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل لومړی واکمنۍ په تیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو ته نور پرې دی. د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویشتانو مخالف دي او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او تنسکوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وې، سندریز پروګرامونه به وو، اتڼونه به وو، خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي نڅا او نور خوشیو بندیز دی. خلک امر دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشي سره خپلې خوشي ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر لورای ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 25 دقیقې بحث کې مو مېلمانه دي لیکواله او مدني فعاله اوژی امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه را سره وصل سي. تاسو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پر تله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغیرات تاسو ګورئ؟
پخوانی اختر او اوس اختر واقعا زمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشان خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، هر څوک چې به مرور و وخت تن سره دا پرېکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې پخلا کړم. دی کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان خو دومره خوشحالي ګانې به بېشانه چې هر نوتلې د سبا ورځ دپاره چې اختر کېده ماشومان یو رقم، یو دنیا خوشحالي، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکې بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول، څوک چې فاتحه درلوده بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنی تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي او اوس واقعا ډېر ورته ارمان کوم. او نن چې هر چا ته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردانه لالهان د په غمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، تسې د زړه زور نه و، خوشحالي خو اصلا درک نه و. چې تا به فکر کړی و چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهان سرګردانه قرضدار اختر نه مخکې هر څوک په یو بل په دروازه ولاړ و چې ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي؟ متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بېکاري، فقر، بې وزلي، یعنی سراسر دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. زه چې راتلم داسې یم فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بېچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه و، فقط په دې یو حالت دی سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې په څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه، هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وم. او د دوی خفګان مې چې لیده زه د دوی په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا، بېچارګي، بېوزلي، یو اختر دپاره خو ټول هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیسته، د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریانې نیو، پس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی. هغه خو دا نه مني، هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ څه ته ویلی نه شي.
بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
بهار کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هېواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هېوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي خپل ماشومانو سره خپل کورنیو سره یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي سره له دې چې د هېواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده. خو بیا هم اخترونه ټولو خوښیو سره لمانځي او د الله تعالی دغه د وړوکې لوی اختر ته دغه ستر نعمت په خپل ولولو سره لمانځي او د خپل د یووالي اظهار پکې کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر شوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسۍ کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځي، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره شوي؟
لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خو دا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري، د اختر هغه کړنې فرق لري. تر ډېره کچه پورې دلته اختر حس کېږي، خو هغه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لریوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کوم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي، حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپل باعث کیږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه خفګان پکې جوت وي، چې ګواکې یو فامیل دی نیم شوی دی، نیم دلته دی، نیم هلته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په آن د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کمی او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفګان وجه هم کېږي، چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه منزلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه اوږی جانې. که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغییرات دوام کوي؟
که دا حالات دوام وکړي او اوس هم چې زه وینم، اول کال نه په دوام کال کې پیکه شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دینه چې بهتر کېږي. دغه افغانان دا خو مستحق ته دغسې یو حالت نه دي. افغانان څه ووایم چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره، او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی، یعنی د درد ځای دی چې یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري. او بیا که دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې دي چې نه باید ښه استفاده وشي. پخوا یادېږي مې دغه میرمنې خصوصا هغه ورکړې جنسونه چې بیا د خپل خېښان کړ چې تورتن سهار پرې د شپې په دې نکریزې او بنګړې اچولو، ښایسته جامې به دوی کولې، رنګا رنګ، او بیا تر سهاره پورې ټپې به ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی مشرقي اوس هم دغه شان کله کله ځای کې اوس کم کم پروستانې ما ولیده. دا دومره خوند کوي که نه؟ دا خو د افغانانو هغه احساسات پکې سایکل شوي، تصویر شوي، او هر ټپه چې د اختر په مناسبت زه فکر کوم نه یوازې د اختر بلکې د ژوند په هر پاره چې دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي، دا د دنیا په اندازه ارزښت لري، دا هر دانه وي. او زه دا درته وایم چې زیاتره یې رفیع صاحب ویل چې پښتنې مېرمنې، البته په مجموع کې د ټول اقوامو مېرمنې،
شاعران دي پدی چې دغه لنډې د دې مال دی دا کاکړې غاړې تر خزو ویلې دي کچېره ته غواړې خو ځینې لنډې چې د اختر لپاره ویل کېږي کتی لازم بولی چې زه یو څو دانې خو ووایم. کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوان خان د خوشحالیږ سبا اختر دی په سوشوندو به دي وړمه اختر خو لویه خوشحالي وي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه خاوند ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نه خیژي فریادونه اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما په خلا کوینه اختر ته ډېره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه او داسې نور ډېر لنډېګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي د افغانانو هغه حقیقي احساسات په کې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دې خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچیانو غوندې را کوچل شوي دي افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودل چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څومره زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم.
بله مننه. بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالي سره بدل سي. د اوریجانې په خبرو کې یوه جالبه موضوع دا و چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي. بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بیلابیلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست له بهر ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپل خپلوان اخترونه په شاندار توګه ولمنځي؟
سلامت اوسئ بنداله چې یو خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسیږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هیواد کې او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کې درونه له هېواده بهر کړه او کوله دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده کولی شي خپلو دوستانو سره کورنیو سره او همداراز ګاونډیو سره خپل سره همکاري وکړي اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپلې همکاري او مرستې ترسره کوي د خپل وس سره څوک چې څومره وسه لري هغه خپل مرسته ترسره کوي او د خپلو فامیلونو لپاره کورنیو لپاره اړوند د نورو دوستانو لپاره ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه نه تیریدو په درشل کې ده او دا باید لا زیات شي او لا منظم شي سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې د دې ترڅنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تنده ترسره کوي د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي. صالح صاحب محترم نو او دی بیت دغه حاصل پراخی کی او بلداله چې اختر چې ده سره لدې چې یو کم رنگی دام ده په خو به اختر خلکورون ته تګوراتک ډیر زیاتو د نوی ډیجیټلایزیشن سره خبره من سکیدو سره دغه لړۍ کم رنگ شوه ځکه اکثر وخت کې مبارکیانی او د دې ورته نور د اخترو تګراتګ دا د ټلیفون لاري یا د نورو ټولنیزو رسنیو لاري تر سره کیږي نو په بهر کې مشت افغانان ټولنی اوبد په دې برخه کې خپل پوره ونده ادا کی سره لدې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغه خپل هڅه کړی ده او افغانانو سره خپل همکاري خپل وسره تر سره کوي خو په ټوله کې تاسو معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي، نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې دا کار سره ترسره شي او دا کار سره وشي. نو یو بله خبره دا ده چې باید موږ ناهیلي نه اوسېږو، سره له ټولو شیانو سره موږ باید هیله من اوسېږو. افغانان که په هرو حالاتو کې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د پردیسۍ دا سخت مزه څکلې ده چې هغه دا ده چې دردونکي چې مهاجرتونه هم کړي دي پټورو ډېری هېوادونو ته، ایران، پاکستان، اوس مهال اروپایي هېوادونو ته، نورو ته، او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده. که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې، خو چې کورنۍ سره نه یې هېواد کې نه یې، واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي او د خپلو کورنیو فامیلونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر جشنونه ولمانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه پخوا به چې ترسره کېدل، په ټولو سیمو کې، ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړې میلې به ترسره شي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژي امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روانې بېوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولی، که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګه کړي؟
زه فکر کوم چې لومړی عامل به هېواد کې د اقتصادي وضعیت مسله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخري زکرونو په حق باندې ټیټه کړې ده، او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسی نه، د نوي کالو وسی نه، د تاګ را تاګ وسی نه، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګ کوي. نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هېواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضې ټولنیزې یا ټولنیز محدودیتونه چې دوی غوره کړي دي، هغه هم تر یو حده پورې خلک متاثره کړي دي، او د بعضې کړنو جرأت یې د خلکو اغستی دی. خلک اوس ډېر محتاط دي، زړه نه ښه کوي د بعضو کړنو لپاره، دوستان ورته اشاره وکړله. او درېیمه مسله زما په اند باندې په انجونو باندې او په ښځو باندې چې په افغانستان کې کوم محدودیتونه راغلي دي، دا هم تر ډېره کچه پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري. او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې، ټولې دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي، او ښځې فعلاً په یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوسه دي د دغه شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامل فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګه کېدو
بل اسادت سب. د طالبانو ځینې مشران په ځینو مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو، موسیقي او خوښیو محفلونه ور یادوي، بیرته له خپل دریځ څخه ترشا کیږي، وایي چې سعودي عربستان دیني اصول بشپړ نه رعایتوي. څه فکر کوي چې د طالبانو هر څه ولې له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودي تر ډېره حده پورې اقتصاد او د غرب سره نږدېواله دغه په د سیاستونو په او په تراس کې ده، او تر ډېره حده پورې په دې وروستیو کې ډېر هغه محدودیتونه چې هلته وو هغه ورو د منځ ځي، او یو نوه هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته دیو په حرکت باندې دي. دا به هم څنګه نوی چې سړی وي چې دغه کارونه ټول صحیح دي، ولی هغه او د خدایو د ملک سیاسي منافع چې کوم دي هغه هغه ته په کتو سره فلم اقدامات کوي. خو په بل شکل کې به په افغانستان کې مونږ یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی، او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دین نه څه د سیاسي د لحاظ او څه د دیو په فکر د مذهبي د لحاظ صحیح دي، هغه د کړنې ترسره کړي چې تر ډېره حده پورې زما په اند په اوسني شرایطو کې ډېر اسلامي هیوادونه دا کارونه نه کوي، او د دې سره هم اند او همغږي هم نه دي. نو تقریبا مونږ ویلی شو چې فعلاً مونږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو، او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي، او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوی دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي بحث پر روشنه کې د صحیح عمل نه دی ویلی. په طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیرن لپاره په توپیر کې یستو د اسلامي د نورو اسلامي نړیوالو د کړنو په برخه کې.
بل میرمن امیل، تاسو مخکې د نهیلې یو ستونزو بیوزلی او نورو مسایلو یادونه وکړه. په افغانستان کې یو مایوس او نهیلې انسان ته سړی څنګه هیله ورکولی شي؟
بل دا خو ډېر ستونزمن کار دی، یعنی د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړیږي او په هوا کې محالونه نه جوړیږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هیڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي، ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه یې درلوده چې د هیواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکړي، هغه نیو ژوند د شمو ته رڼایي وبخي او د تیارو څلور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې هما خواته په مزل کې ادامه ورکړي دغه مزل سرسره کې، نو هغوی ته ماشوم یې کم کړه، اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی، د هر چا کور خو نږدې نه دی، خو هغه کرایه ورکوي، هغه د ژوند د مخته وړلو دپاره تل کړاوونو سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. پدغه ماش وڅو کی ته باور وکړ چې ګون مالمین وچ ویری دی، یا کوم څه مونږ فکر کوو چې دا خبره هغه څه د پاره دی، هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوي هغه ته دغه 5000 حواله کوي، او چې مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي مالمین دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي هغه د پاره دا اعلان وشو. نو څه فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدامون چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن د پاره مثلا مالیه په موږ خدمت کوي، او هر لحظه کې زموږ د پاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي. نو ته وایې هغه څوک چې په رواني حالاتو اخته دی هغه ته مونږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندی اوسه. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات.
دتور سترګې زما را دیګې، دتور سترګې زما را دیګې، زړګی صبروم کله صبرېږي دا تور سترګې زما دیږي زړګی صبروم کله صبرېږي دا تور سترګې زما دیږي چپکے نوی دیا دیدن چپکے نوی دیدسم سورو